مشال راډیو د دام حال په خبر کې د سهار لس او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت هغه تورونه رد کړي چې ګواکې وزیر اعلی او د کابینې غړو درغلي کړې ده. قبایلي سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې له نیمایي زیاتې مدرسې رجسټر کړي دي. او د ملګرو ملتونو مشر خبرداری ورکړی چې په شام کې پراخېدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند هڅې زیانمنوي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن پخوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلۍ ککړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی.
پوښتنه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو، نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو، هغه موږ نوموړې ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي، بلکې د احتساب کمیشن او د دې له مشر دواړو سره دي.
هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی چې دا کمیشن د دوی بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی و، خو چې د وزیر اعلی ضد یې د اقداماتو اشاره ورکړه، نو حکومت یې مشر له دندې لرې کړ. تېره ورځ په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند غړو هم د احتجاجي مظاهرې پر وخت له عمران خان غوښتنه وکړه چې پر اعلی وزیر او کابینې غړو د اداري فساد یا درغلۍ د تورونو پلټنه دې وکړي. خو مشتاق غنی زیاتوي چې د تحریک انصاف ځینې غړي یوازې د سیاسي مخالفت له کبله داسې غوښتنې کوي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ وای په هغو سیمو کې 1568 مدرسې په نوملاړې یا لیست کې شامل کړي دي. د دفتر د مدرسو چارو برخې مشر اشرف خان تیر ورځ مشال راډیو ته وویل د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغو ادارې د رجسټر کړي. دا اټکل کوي چې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې اوس هم شاوخوا نیمې مدرسې له رجسټریشن پاتې دي چې هغه به هم په خپل فهرست کې ور شامل کړي. په 2014 زیږدیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حمله وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یو شل نکاتي کړنلار جوړ کړه چې پکې د مدرسو ثبتولو ژمنه هم شامله وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خوست په ګولان کیمپ کې میشت د وزیرستاني او کډوالو مشران وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشی کړی دي. د جرګي وغړی سید ولی مسعود بیګام مشال راډیو ته ویل په خوست کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قانونو یو اویا کسیزه جرګه له طالبانو سره تر خبرو وروسته د دې مشرانو په خوشی کولو کې بریالی شوه. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود یو ویاند هم رسنیو ته ویلي چې مشران یې خوشی کړي دي چې څو ورځې مخکې تختولي ول. ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل په پېښور کې له حکومتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خوست ته روان ول چې د دغې پېښې ښکار شول. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپلو 15 کارکونکو تر ترای تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولې دي. د ادارې تیر ورځ رویټرز خبري ایجنسی ویل د دوی کارکونکو 2 ورځې وړاندې تختول شوي چې ټول افغانان دي. سور صلیب زیاتوي له کارکونکو سره رابطه شوي چې ټول ښه دي. د ادارې دا روښانه نه کړه چې کارکونکو یې د چا په ولکه کې دي. د غزنی امنیه قومندان امین الله امرخیل بیګام مشال راډیو ته ویل پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د زیاته کړه چې د سره صلیب کارکونکو واغز ولسوالۍ ته د مرستندوی کارونو لپاره ورغلي ول. د دې کارکونکو د تختول ذمواري لا چا نه ده منلې. روسیه وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. دا خبره د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تېره ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وکړه.
دا وایي په افغانستان کې بحران له هواري لرې دی او د ثبات ټینګښت امکان له ستونزو ډک ښکاري. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو ترهګرو فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي یو. موږ دا اندېښنه هم لرو چې په ځینو ځایونو کې افغان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونو په بېساري ډول زیات قوت کارولی دی.
زخاروا زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې افغان امنیتي سرتیرو ته هم زیاته مرګ ژوبله ور په برخه کیږي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون خبرداري ورکړې چې په شام کې پراخیدونکي پوځي فعالیتونه د اوربند عملی کول او سولې خبرو بیا پیلول لګواک سره مخامخوي. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شام سولې بهیر د چوکاټ ټاکلو لپاره د ډسمبر میاشت پریکړه لیک د عملی کولو په اړه خپل رپورټ وړاندې کړ. د وویل د یو شمېر خواوو له لوري د پوځي فعالیت زیاتېدو او د لا زیات قوت کارولو ګواښونه د یوه پوخ سیاسي هواري هڅې له خطر سره مخامخوي. د شام په شخړه کې د مخالف فو خواو خکیلو ولسو هیوادونو د هغه قرارداد ملاتړ کړی وو. همدا هیوادونه د روانې میاشت پر دولسمه سلا شوي ول چې په یوه اونۍ کې به په شام کې مخالفتونه ودروي. خو نن چې یوه اونۍ پوره کیږي نو بان کی مون یادونه وکړه چې د اوربند پابندي ورته نه تر سترګو کیږي، ځکه چې د روسیې هوایي بریدونو په مټ شامي حکومتي ځواکونه د شام په حلب ښار کې کاروایانو ته دوام ورکوي چې یاغیان محاصره کړي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس وایي د ریپبلیکن ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته نوماند ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپلو نظریاتو له کبله عیسوی نه دی. تیره ورځ له مکسیکو څخه ایټالیا ته د پرواز پر وخت خبریالانو له پوپ فرانسیس څخه د ټرمپ د ځینو بیانونو په اړه وپوښتل، لکه دا چې که هغه ولسمشر شي نو د امریکا او مکسیکو پر پوله به دیوال ودروي. د دې په ځواب کې پوپ فرانسیس ویل، یو کس چې د دیوالونو جوړولو فکر کوي که هغه دیوالونه هر ځای وي او د خلکو ترمنځ د پلونو جوړولو خبره نه کوي نو هغه عیسوی نه دی. د پوپ څرګندونو په ځواب کې ټرمپ بیګا ویل، د یوه مذهبي مشر لخوا د یوه کس ایمان تر پوښتنې لاندې راوستل بے احترامی ده. تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږک په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا حکومت د وزیر اعلی په درغلۍ کې د ککړتیا تورونه رد کړي، خو ځینې سیاسي ګوندونه بل نظر لري. دا قبایلی سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې له 1500 څخه زیاتې مدرسې په نوملړ کې شاملې کړې دي. په خوست کې د وزیرستان میشت کډوال وایي طالبانو د دوی د تختولي مشران خوشي کړي دي. د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر وایي په بیړني ډول به د بلدیاتي ادارو مسالې هواروي.
موږ به ایمرجنسي بنیادونو باندې ریډیو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو.
او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو بلوچستان یوې ټولنې هلو ځلو ته کتنه کړې.
دوه لکه ځوانان په پاکستان کې تر تربیتي عمل را تېر کړي دي. په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان شوبې په 50 ضلعو کې.
هلو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن پخوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړو درغلي کړې ده. هلته عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی چې دا کمیشن د دوی د بدنامولو لپاره جوړ کړل شوی و او چې د وزیر اعلی ضد اقدامات کول غوښتل نو اوس یې حکومت مخه نیسي. د خیبر پختونخوا حکومت ائتلافي ګوند جماعت اسلامي هم وایي چې کله د احتساب کمیشن مشر له دندې لرې کول کېده نو باید حکومت یې پر ضد صدم ثبوتونه وړاندې کړي وای. اسرار العالم مومند په خیبر پختونخوا کې د احتساب کمیشن پخوانی مشر څرګندونو او تر هغې وروسته پر پیدا شوي باس تفصیلي معلومات راکوي.
د خبر پختونخوا حکومت د احتساب کمیشن د پخوانی مشر هغه تورونه به بنیاد ګرځولي چې په کې ویل شوی د خبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي په درغلیو کې لاس لري. د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی وایي که د احتساب کمیشن له مشر حامد خان سره داسې ثبوتونه وي چې وزیر اعلی په درغلۍ کې ککړ دی نو را دی وړي. نوموړی وایي پښتانه دا راپورته کیږي چې کله حامد خان د احتساب کمیشن مشر وو نو هغه داسې هیڅ قسمه الزامات نه لګول. د احتساب کمیشن اختیارات چې یوازې د یو تن سره وو هغه موږ نوموړي ادارې ته ورکړل. اختیارات پرویز خټک نه دي اخیستي، بلکې د احتساب کمیشن او د دې له مشر دواړو سره دي. مشتاق غنی وایي مخکې ټول اختیارات د احتساب کمیشن له پخواني مشر حامد خان سره وو چې له وجې خلکو ته انصاف نه ملاوېدو. خلک له میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته وو او د احتساب په نوم له خلکو انتقام اخیستل کېدو، نو ځکه دوی په احتساب اکټ کې د بدلون له لارې اختیارات په احتساب کمیشن او د دې په مشر کې سره تقسیم کړل، چې وروسته د دې په غبرګون کې د احتساب کمیشن مشر حامد خان د احتجاج په توګه له خپلې دندې استعفا ورکړه. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر تور لګوي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت احتساب کمیشن د عوامي نیشنل ګوند د بدنامۍ لپاره جوړ کړی وو او د دوی د وزیرانو او کارکوونکو پر ضد یې کاروایانې کولې. خو د دې په خبره چې اوس هم دغه کمیشن د وزیرالله پروس خټک او د هغه د کابینې پر ضد ګامونه پورته کول پیل کړي، نو حکومت سره په احتساب کمیشن کې د اصلاحاتو غم پیدا شو. نوموړی تور لګوي چې په احتساب کمیشن کې اوسنی بدلون پروس خټک بچ کول دي. خود خامی وطن گوند مشر سکندر شیرپاو دغه تورن رد کړل او زیاته کړه
تنگی کیس تاسو خبره کوي دیر از نو تنگی کیس مونته خدا غیسته دغه نشته اوس ک پای کی دغه کیږي چیره د ماینینګ یا دغه نو دا خو هغه وخت کی دغه شوی شي بل څوک دغه ماینینګ وزي نو دغه مونږ سره لینک کول آی تھنک دټس ویری انفیر اند آی تھنک آی ډنٹ ایکسپیکټ دټ فرام بشرا غوربی بی.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم وای باید چې حکومت د احتساب کمیشن د مشر د لری کولو پوره پوره ثبوتونه وړاندې کړي وي. هم د وزیرالله سلاکار مشتاق غنی د سیاسی ګوندونو او د احتساب کمیشن د پخوانی مشر ورته تورونه رد کړل، خو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا څانګې ځنو غړو هم پرون د یوې مظاهرې په ترڅ کې له خپل مشر عمران خان غوښتنه وکړه چې په وزیرالله پروس خټک د درغلې د لګیدلو تورونو دي پلټنی وکړي، خو د وزیرالله سلاکار دغه خبرې سیاسي اختلاف وبالو او پر دې اړه یې له نورو څه ویلو ډډه وکړه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاو کم 11 بجو،
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاو کم 11 بجو،
حجرا
سلور نیمو بجو.
اوریدونکو روښانه مستقبل خبرونه درته په دې غړې کې در خبرو. د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وای تر وسه یې په هغه سیمو کې لنیمایي څخه زیاتې مدرسې په نوم لاړ یا لیست کې شامل کړي دي. د فاټا سیکټریټ یو چارواکي تیر ورځ مشال اړو ته وویل د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دې په خپل فهرست کې ور شامل کړي. د تعلیمي چارو پوهان دا ښه عمل بولي، خو وایي باید په مدرسو کې زده کوونکو ته عصري مضمونونه هم وښودل شي. د پاکستان حکومت د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته ژمنه وکړه چې ټولې مدرسې به رجسټروي. منور شاه معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ وای په دغه سیمو کې یې د مدرسو د رجسټریشن کار شروع کړی چې په ټولو ایجنسو او نیمو قبایلی سیمو کې به ترسره کیږي. په دې حق لا د یاد دفتر د تعلیم په څانګه کې د مدرسو د برخې مشر اشرف خان مشال لیډیو ته وویل دغه عمل د مدرسو د منتظمینو سره په همکارۍ دوام لري. نوموړي زیاته کړه
دا انلیسټمنټ دی د مدارس چې کوم د مونږ د ریفریز په بینفاس سره د کوم لري چشکیږي د ته مونږ نوم سره د انلیسټمنټ افاته کې تر اوسه پورې 566 مدارس انلیسټ شوی دي. دا آل اوور دی فاته دا روان دي او پټول فاته ولا مدارس کوم دي متنمان هغه د غهشت دي بار بار چې کوم دا شنو کوي چې ما مدرسه رجستر کوم ما مدرسه رجستر کا.
اشرف خان ویل چې د د اندازې مطابق په قبایلی سیمو کې د نیمه نه کمې مدرسې د رجستریشن نه پاتې دي او ډیر زر به دغه کار هم سرته ورسیږي. بلخوا ماهر تعلیم تاج محمد خان ویل د مدرسو د رجستریشن سره سم په کار دي چې په دې کې زده کوونکو ته د دینی تعلیم ترڅنګ د عصري تعلیم سلسله هم برابر کړي شي.
مدرسو کی جنت الاطفال او پلانکی اطفال او ڈنگری اطفال پہ ایون پہ کے پی کے کی جنگل پختونخوا سٹر ایریا کم تھی دیدا نے صاحب سے دیکھا لگی دیدا نے صاحب ڈراسٹکلی دا چینج تھی اور پر یہ کہ مطلب ماڈرن کے کم سبجیکٹ تھی کیمسٹری فزکس بایولوجی منگا تاریخ اور میتھ دے بان زور روڑے ٹک ٹاپ مذہب مذہبی اسٹڈی بانے مطلب اسلامیات اسلامیات دے فیسی پوری کمپلسری کرتے اور ٹولی مزدور نفاس کی وہ اسلامیات دے فیسری تو پھیلے مگر حضور کا پاکے باندھے کا نام
نوموړی زیاتوی چې په تاریخي ډول مدرسو د بیوس زده کوونکو د تعلیم لپاره ډیر ښه کردار ترسره کړي خو اوس دغه کردار د موجوده وخت د تقاضو سره برابرول پکار دی. دیتا په اشاره سره اشرف خان وایي حکومت مدرسې هم په دې غرض رجستر کوي چې ورسره د عصري زده کړو په شمول هر برخه کې مرسته وکړي.
دوی ته ځای په ځای چرته مونږ اډیشنل رومز ورکړي دي هغه ورته جوړ کړي دي او چرته مو ډیسټینګ بلاکس ورته جوړ کړي دي او چرته مې کوم دا ٹیچران ورکړي دي فارمل ایجوکیشن ٹیچنګ دا پاره مونږ ته کوم ټیچران ورکاو کنه هغه دې دا پاره ورکاو چې دې اصل علوم پڑھی ورکاو کی.
د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو حکومت او پوز په متفقه توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قامی اکشن پلان جوړ کړی دی. په دې کې د یو شمېر نورو نکاتو ترڅنګ ویل شوی دی چې د هیواد ټولې مدرسې به رجستر کول کیږي.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خوست په ګولان کیمپ کې میشت د وزیرستان او کډوالو مشران وایي تر جرګې وروسته طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مزګی حسن خیل خوشی کړی دي. د جرګې وغړی سید ولی مسعود بیګام مشال راډیو ته وویل دواړه مشران یې کیمپ ته رسولی دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعودی و ویان هم رسنیو ته ویلي چې مشران یې خوشی کړی دي. د خوست میشترو وزیرستان او دواړه مشران څو ورځې مخکې له پیښور خوست روان ول چې طالبانو تښتولي ول. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
طالبانو دا دواړه ملکون د شپږم په ورځ غرمه مال د افغانستان سیمې خوست سره نږدې د وزیرو مسعودو د وړو او سدګي قبایلیانو د مشرانو ملکانو او عالمانو او یا تنیزه جرګې ته ور وسپارل. په جرګې کښې شامل یو مشر سید ولی مسعود د جرګې او ملکانو د خوشي کولو په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
مقصود وزیر گوار سیدکی کو ملا یہ دو ٹول پرشغان کی علاق کا سون ویرا بھی جرگا بروسا ادا زمور مشران دی دا مشار مشترا کے طالبان اور اخوال مشران کا خوالا سلائی دا جیار کر آراک رل او موش کل پورنو کا چکم گلان کم تا وزا تم کو خیر کر آرور ساول.
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
په پیښور کې د شمالي وزیرستان ځنې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت ورته له تیرو اتو میاشتو راهیسې خواړه او پیسې نه ورکوي. دوی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی ته د مرستو نه ورکولو لامل دا دی چې پر شناختي کارډونو یې د داسې سیمو پتې دي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نه دي روان. په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ټی ایم ای هم وایي چې د ځینو سیمو یا تحصیلونو اوسیدونکي د مرستو ترلاسه کولو په نوملړ کې نه دي شامل. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل دردونی څخه بې کوره شوي یو سپینګیری رومان خان مشال ریډیو ته وویل چې د ضرب اعظم پیل کېدو سره بې کوره شوی دی خو په شناختي کارډ کې یې پته د دوسلي تحصیل ده نو ځکه پرې د تیرو اتو میاشتو راهیسې حکومت راشن او میاشتنی خرچه بنده کړې ده.
قبائلی
سیمو د آفتونو د انتظام د ادارې اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوسلی سیمه ډی نوټیفای کړی ده نو ځکه دوی د دوسلی تحصیل اوسیدونکو ته راشن نه ورکوي او دا چې دوی د اوسیدنې د ځای نه بلکې د شناختی کارت د پته په بنیاد بې کوره شوي خلکو ته اسانتیاي ورکوي. خو د غلام خان نه بې کوره شوي یو کس کامل خان وایي چې په کورنۍ کې یوازې د ده په شناختی کارت کې د دوسلي پته ده. په دوسلي کې د ده نه کور شته او نه د اوسېدو ځای، او په غلام خان کې د کور او جایداد ټول ثبوتونه هم لري، خو فریاد اورېدو ته یې څوک نه دي تیار. راشن او میاشتنی خرچه بنده ده. دغه کورنۍ د غلام خان، میرعلی او یا میرانشاه له تحصیلونو بې کوره شوي دي، خو په شناختی کارډونو کې یې پتې د شمالي وزیرستان د نورو تحصیلونو دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي په دوو میاشتو کې به د بلدیاتي ادارو ټولې مسئلې هوارې کړي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې یادو ادارو ته 15,000 روپۍ ورکړي دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړي چې د بلدیاتي ادارو کارکوونکو تر درو ورځو د خیبر پختونخوا اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته کوله چې له صوبایي حکومت سره تر خبرو وروسته یې پای ته ورسوله. د بلدیاتي ادارو استازو تور پورې کړی و چې حکومت ورته واک او پیسې نه ورکوي. غلام غوث له عنایت الله پوښتنه کړې چې تر دې احتجاج وروسته به څنګه د بلدیاتي حکومتونو مسئلې هواروي.
مونږ اوس دا فیصله کړې چې مونږ به ایمرجنسی بنیادونو باندې ردیو د اپریشنل ایشوز لپاره کینو. هر هفته کې به دوه درې ځل مونږ کینو او مونږ روزانه د دې مسلو باندې میټینګز کوو.
او د کم کسان چې راغلي وو د اسمبلی مخې ته احتجاج هم کوو، هغوی ویل چې زمونږ دفتر نشته او نور فنډز مونږ ته نه دي میلا شوي، نو د هغې لپاره په هنګامي بنیادونو تاسو څومره روپۍ ریلیز کړي دي؟
کله اسمبلی مخې ته چې کم کسان راغلي وو، ناظمان راغلي وو، د هغو خو څو ته معلومات نه وو. نو مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ خپل ای ډی ګان براغ وړو، هغو ته به یو چیرې تاسو فوري طور د ویلیج ناظمان چې دي خپل اختیارات او د فنډز حواله سره دغې ته خبر او کوي او څه مسئلے دا هغه حقیقي وي، نو هغه ورته مونږ وی چې مونږ روان میاشتو کې به دا مسئلے حل کو.
مسئلے
دا آفس باندې اوسه پورې دا آفس مسئلہ خو حل شوی دا 5,00,000 روپۍ هغه ته جاریه اخراجاتو د پاره د هغه د ډیولپمنټ فنډ نه کټ شوی، هغه د ویلیج ناظم او د ویلیج سیکرټری جوائنټ اکاؤنٹ تا بعض ځینو کې تلي بعض ځینو کې روانې دي. کم هدا پورې چې داغو د سیلریز ایشو ده، نو په هغې باندې مونږ غور کوو انشاءالله تعالی. هغېله به سهل له وباسو.
او نور فنډس ټوټل که تاسو ووایئ 41,42,000 روپۍ به تاسو ورکوئ، نو هغې کې څومره ورکړی شوي دي لوکل باډیز ته؟ کم کومو ضلعو ته ورکړی شوي دي؟ هغې کې څومره
په دې کې چې ګوره کم دی ته به ځي ضلعي حکومتونو ته، یعنی د اے ون لائنر په طور باندې پاری کی بھی خپل بجټونه تیارول شي، هغه 30,000,000 روپۍ دي. په 30,000,000 کې 15,000,000 به اوسه پوری شفټ شوی دي ضلع حکومتونو ته، تحصیل حکومتونو ته، ویلیج او نیبرهوډ کونسل ته. په دې کې تحصیلونو ته 4,500,000 تللی دي او تقریبا 4,500,000 خوشا ضلعو ته تللی دي او شپږ ارب 550,000,000 ویلیج کونسل او نیبرهوډ کونسل ته تللی.
بلدیاتو وزیر عنایت الله سره مو غلام غوث مرکه اورید. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلولو لپاره اسلام آباد، بیجنګ او واشنگتن خپلې هڅې کوي، خو تر اوسه د خبرو پر ایجنډا یا په دې لړ کې پر شوي پرمختګ څه نشي ویلی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه چې تفصیل یې ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا وی پاکستان غواړي چې زر تر زره د افغان حکومت او طالب نمائندگانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات بیا شروع شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي عمل د ایجنډې او نیټې په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان وی دا اپریشنل خبره ده او دا مهال په دې باس کول د وخت نه وړاندې دي. د زیاته کړه
د ټولو څلور وانو ملکونو لخوا کوشش روان دي. دې کې درې ملکونه سہولت کار دي او د څلور اړخیزا کوارډینیشن کمیټۍ په درېمه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د فروری اخیره پورې به د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره ممکنه نیټه ټاکي. دغه لړ کې به د څلور اړخیزا کمیټۍ په څلورمه غونډه کې چې د فروری په 23مه کابل کې کیدونکې ده، هغې کې به د دغې کوششونو جاج اخیستی شي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو کې تر اوسه څه کړي.
مشال ریڈیو چکلا هم دغه پختنه د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو تجزیه کار او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر په وړاندې کې خو چې څومره امکان لري افغان حکومت او طالبان راتلونکو سورزو کې مذاکراتو تکینی نو دوی چې دا یو ګران کار دی. البته که پاکستان افغانستان په واضح کړن لار سره شوی وي نو بیا کې دی شي نیخ په نیغه مذاکراتو شي. دی وایي
چین او د امریکای هیاتونه خو ظاهر خبره ده ابزر ورغوند سټیټس یې راي افیسیلیټیټر دی چې څه کومه کیږي هغه نور کنډیشن نشته خو مسله د پاکستان افغانستان وه چې هغه په دې باندې شاید د یو بل سره سل فیصده نه راضي کېدل چې دا مذاکرات څنګه وشي د هغې ترتیب دې څه وي. خو چې دا څلورمه غونډه دوی په کابل کې ایښې ده د فرورۍ په اخیس باندې نو د هغې نه خو راته داسې ښکاري لکه چې څه خرنډونه لا پاتې وي.
د ذکر ده چې د افغانستان مفاهمتي عمل لړکې د پاکستان افغانستان چین او امریکا په استازو اړه څلور اړخیزه کمیټې درېمه غونډه چې د فرورۍ په شپږمه اسلام آباد کې شوې وه ټولې ډلې یوې کړنلارې یا لار نقشې ته رسېدلې وې او ټاکل شوې وه چې د روانې میاشتې اخره پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو کوشش کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د سره صلیب نړیوالې ټولنې د خپلو پنځو کارکوونکو تر ورکېدو وروسته په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دې ادارې تېره ورځ رویټرز خبرې اژانس ته په یوه استولي یوه بریښلیک کې ویلي د دوی ورک شوي کارکوونکي افغانان دي. هلته د غزنی امنیه قومندانۍ وایي د تر اتم شویو کسانو موندلو هڅه کوي. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکوونکو ته لاره نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي. د افغانستان لپاره د سره صلیب د نړیوالې ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلي چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته یې د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سره صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قومندان امین امرخیل پرون وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سره صلیب د کارکوونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمې ته تللي وو.
پنځه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تلل هلته په یو کلي کې په نامه د چارتې او اساسیات نومېږي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک کړو، تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه کول، یعنې کوم تفاهم هم درلود. دوی تاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمانداني د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عامل منفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف اصلاحات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که بشري مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې په پاکستان کې د خځو پر ژوند یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د سبا قیصر په نوم د یوې خځې وژنې او د هغې پر ژوند د فلم جوړېدو کیسه شوې. د بشری حقوقو څار نړیوال اداره پر پاکستانی حکومت غږ کوي چې د هغو نجونو او ښځو لپاره په بیړني ډول سرپناوې برابرې کړي چې د غیرت په نوم د وژنې له خطر سره مخامخ دي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ لیکنه د سبا قیصر په نوم د یوې 19 کلنې پاکستانۍ پیغلې له کیسې پیلېږي. نوموړی خپل پلار او تره د دې لپاره چې د خپلې خوښې له یوه سړي سره واده کړی و په سر وویشته. د هغې مړی یې په بوجا کې بند کړ او دریاب ته یې وغورځاوه. خو قیصر مړه شوې نه وه او وی کولی شول چې ځان له اوبو ژوندی بهر ته وباسي. د سبا قیصر کیسه د یوه پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنوئی د هغه مستند فلم مرکزی کیسه ده چې د 2014 کال اکاډمی جایزې ته نومول شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې په پاکستان کې هر کال 3000 تر 4000 پورې ښځې نه یوازې دا چې د غیرت په نوم په ظالمانه ډول وژل کیږي، بلکې د هغوی وژونکو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. دغه رقم وجنې اکثر وخت د وژل شوو ښځو د کورنیو او یا هم د ټولنې لخوا پټې ساتل کیږي. لیکنه کاږي د سبا کیسر د وژنې پر پیښه د فلم جوړېدل او بیا د آسکر جایزې لپاره یې نومول کېدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دې ته اړ کړ چې په هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پر موضوع په عام محضر کې خبرې وکړي. په لیکنه کې د وزیر اعظم په حواله ویل شوي چې پر یاده موضوع به د حکومت له اړونده ادارو سره خبرې او په دغه اړه جدي اقدام وکړي. خو په لیکنه کې د پاکستان له وزیر اعظم څخه غوښتل شوي چې د هیواد له قومي اسمبلۍ څخه د هغه یوه بل د منظورولو په کار کې مرسته وکړي کوم چې نه پرېږدي چې د غیرت په نوم د ښځو وژونکي له سزا بچ پاتې شي. له نوموړي همداراز غوښتل شوي چې د هیواد پولیسو ته ځانګړي هدایات جاري کړي چې د غیرت په نوم د وژل شوو ښځو دوسیې په سمه توګه وپلټي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید هغو ښځو او نجونو ته چې د خپلو کورنیو لخوا د وژل کېدو له خطر سره مخامخې وي د بیړنۍ سرپناه او حفاظت اسانتیاوې برابر کړي.
اوریدونکو وسم په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې احتساب کمیشن په خوانی مشر حامد خان او ځینو سیاسي ګوندونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او کابینې غړي په درغلۍ کې کړ دي. د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د احتساب کمیشن واک اوس هم له هغې ادارې سره دی. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ تیر ورځ ویل په هغو سیمو کې یې 1568 مدرسې په نوملړ یا لیست کې شاملې کړې دي. د دې دفتر د مدرسو چارو برخې مشر اشرف خان مشال راډیو ته ویلي د مدرسو منتظمین ورڅخه غوښتنه کوي چې د هغوی ادارې دي رجسټر کړي. د خوست په ګولان کیمپ کې میشت وزیرستاني او کډوالو مشران وایي طالبانو د دوی دوه تختولي مشران ملک جانان او ملک مسلکی حاصل خیل خوشي کړي دي. د جرګې وغړي سید ولی مسعود بیګا مشال راډیو ټول په خوست کې د وزیرستان د شاوخوا ټولو قانوني یو او یا کسیزه جرګه له طالبانو سره تر خبرو وروسته د مشرانو په خوشي کولو کې بریالی شوه. د سره صلیب نړیوال ادارې د خپلو 500 کارکوونکو تر ترې تم کېدو وروسته په غزنی کې خپل کارونه ځنډولي دي. د ادارې تیر ورځ رویټرز اژانس ته وویل د دوی کارکوونکو دوه ورځې وړاندې تښتول شوی چې ټول افغانان دي. د غزنی امنیت قومندان امین الله امرخیل بیګام مشال راډیو ټول پوره هڅه کوي چې دا کسان پیدا کړي. د دې کسانو د تښتولو ذمہواري چا نه منلې. روسیه وايي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو فعالیتونو د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخاروفا تیر ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وکړه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون بیګا خبرداری ورکړ چې په شام کې پراخېدونکي فوجي فعالیتونه د اوربند عملي کول او سولې خبرو بیا پیلول له ګواښ سره مخامخوي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس وایي د ریپبلیکن ګوند له خوا د امریکا ولسمشري ته نوماند ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه د خپلو نظریاتو له کبله عیسوی نه دی.
او اوسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي دیني مدرسو کې اصلاحاتو لپاره په بنیادونو کاتو داخله وزارت او د مدرسو د اتحادیې ترمنځ اتفاق کېدل د خوشحالۍ وړ خبره ده. ادارې مخکې لیکي په مدرسو کې اصلاحات راوستل د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره کې یوه مهمه برخه ده. د نورو شعبو په شان مدرسو کې هم ځینې ځایونو کې څه مسلې شته او په خصوصي توګه د ترهګرۍ خلاف نړیوال مهم شروع کېدونه پس د ځینې اقداماتو ضرورت محسوسېدو. ادارې زیاتوي اوس چې مدرسې رجسټریشن د معلوماتو فارمونه جمع کولو او د حساب لپاره تیاری دي او په دې متفق دي چې د مدرسو ماشومان ته ریاضي، انګریزي، ساينس او د کمپیوټر غوندې د مضامینو زده کړې به ورکړي کیږي. نو امید کیږي چې د مدرسو زده کوونکو لپاره به په نوکریانو کې هم د امتیاز نه ډډه کیږي، باید چې د مدرسو زده کوونکو ته د هغې اهلیت او صلاحیت مطابق موقع ورکړی شي. ادارې وایي دا خبره نظر کې ساتل پکار ده چې بدلون سر نشي راتلی. دې لپاره ماحول او ذهنونه جوړول کیږي او د وسایلو فراهمي هم یقیني جوړول کیږي. ادارې په وینا دا خبره هم د توجه وړ ده چې د اصلاحاتو ضرورت صرف مدرسو ته نه بلکې ټولې تعلیمي څانګې ته دی. ادارې اخیری کلی کې پاکستان مخ په وړاندې بوتلو لپاره ضروری ده چې 14 کاله عمر پورې د هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکول یقیني کړی شي، تعلیمي بجټ د سیوا کړی شي او د تعلیم په څانګه کې دي د قابلیت د معیار لار خپله کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې وایي د نړۍ د جمهوري ټولنو دا اصول دی چې جمهوریت له وده ورکوي او هم د جمهوریت په لار د مسلو حل لټوي، خو په پاکستان کې صورتحال بدل دی. دلته جمهوریت موجود دی خو د جمهوریت لار نه خپلېږي. د ادارې په وینا وینا په پاکستان کې د نیب چیرمن قمر زمان چودھری یو پالیسی خپل کړې و چې د ملک به کرپشن ختموي او ویلي و چې کمی دولت لټکونکو نه یوه یوه پیسې به وصولوي خو حکومت په دې کې مداخلت شروع کړو. ادارې وایي د وفاقي حکومت عدم مداخلت له وجې نیب یوه آزاد او خودمختاره اداره ده باید چې د تفتیش او تحقیقات او عمل کې چاته د امتیازي سلوک شکایت نه وي. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت دارنګ ادارې په آزادانه خپل کار ته پرېږدي ځکه چې هم د دې عمل نه یو پرمختللی او جمهوري ملک په وجود کې راتلی شي او د ملک دولت لټکونکو نه یوازې نیب غوندې اداره وصولي کولی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری ایجنټس په پاکستان کې د سی ڈی فلمونو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولو په اړه لیکنه خپره کړې. پر سیف الله سیفی تور و چې کرکه خپرونکي فلمونه یې خرڅول. امریکایي نیویارک ټایمز په افغانستان کې بلومو او په ځانګړي ډول په کابل کې د نامنیو زیاتېدو په اړه اندېښنو موضوع څېړلې. ورځپاڼه وایي د طالبانو واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د برېښنا نظام جوړېدل یوه لاسته راوړنه وه، خو اوس وسلوالو طالبانو د برېښنا تارونه پرې کړي دي. د جرمنی خبری ایجنټس وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په کوڅو کې د سیډیګانو یو خرڅونکي ته د لسو کلونو بند سزا اورولې ده. چارواکو تېر ورځ وویل عدالت شپږویشت کلن سیف الله سیفی ته دا سزا ځکه اورولې چې پر ده تور و چې په کوڅو کې داسې فلمونه خرڅول چې پکې د اهل تشیع وژلو ویناګانې وي. ایجنټس وایي سیفی تېر کال د مې په میاشت کې له جیلمه نیول شوی و او ورڅخه سی ډي فلمونه هم ترلاسه شوي ول. د راولپنډۍ ترهګرۍ مخنیوي عدالت محرر وایي د رای ایوب په نوم قاضي د چهارشنبې یا شروع پر ماښام سیفی ته سزا واوروله. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط د جرمني خبري ایجنټس ته ویلي په سی ډي فلمونو کې د یو شیعه ضد خطیب مولانا ملازم حسین ډوګر ویناګانې وي چې د بندیز لاندې اهل سنت والجماعت ډلې غړی دی. ایجنټس زیاتوي د 2014 زیږیز کال د ډسمبر پر 16مه د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته پاکستان د کرکې خپرونکو موادو پر ضد اقدامات پیل کړل. په هغه برید کې لږ تر لږه یو نیم سل کسان وژل شوي ول چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول. هلته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سږ کال له پیل راهیسې په افغان پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو حملو افغان او غربي چارواکي وارخطا کړي او د امنیت خرابوالي زیات اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه وایي د جنوري پر 28مه په بغلان کې وسلوالو له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا ترسیل تارونه پرې کړل. په هغه ولایت کې د وسلوالو یاغیانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تر هغې وروسته له تاجکستان افغانستان ته د برېښنا ورکولو تارونه هم پرې کړل شول چې له کبله یې د کابل په شاوخوا 80% برخه کې بجلی نشته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د سیمې په زیاتره کورونو او دوکانونو کې جنریټرونه شته خو له برېښنا بې برخې کېدو وار له مخه ځورېدلي خلک له نور کړاو سره مخامخ کړي دي. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ تر ړنګولو وروسته نړیوالو مرستندویه هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د برېښنا ملي نظام جوړ کړ چې دا یوه لویه لاسته راوړنه وه. د افغانستان برېښنا شرکت مشر قدرت الله دلاوري وایي شاوخوا 15 کاله مخکې یوازې 5% افغانانو برېښنا لرله چې اوسمهال 40% خلک ترې برخمن دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د هیواد خراب اقتصاد وار له مخه خلکو ته ستونزې ورپېښې کړې وي خو اوس چې برېښنا نشته نو د کابل خلک له نورو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 زیږیز کال په پای کې چې امریکا او ناټو د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې نو له هغه وخت راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او شاوخوا هر ورځ په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو او پوځ پر پوستو بریدونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په بحران کې پر خیلو هیوادونو غږ کړی چې له جنګي لارې دی د بریا ګټلو فکر پرېږدي او د سولې او جوړجاړي لپاره د کار وکړي. نوموړي تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې د شام په ځینو سیمو کې د جګړې شدت د سولې لپاره د دوی هڅې زیانمنوي. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت د داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوې وه. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریې ته د بشري مرستو د رسولو، په دې هیواد کې د تشدد د کمولو، له تروریزم سره د مبارزې او په سوریه کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅې کوي. له بل پلوه په سوریه کې ښکېلې خواوې او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بان کی مون په وینا په سوریه کې د روان بحران له امله 2.5 لک کسان وژل شوي چې په دې عصر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بان کی مون وویل په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهې ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سیفن دمیسورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15 نیټه بیا پیل شي. د میستورا پرون د سوریا یو شمیر سیمو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو لپاره د خپلو هڅو په اړه وویل. دا د ملګرو ملتونو د سوریې د حکومت او وسلواله اپوزیسیون لپاره یوه سخت ازموینه وه. موږ غوښتل ثابته کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشحاله یو چې دا بشري مرستې لږ تر لږه 2000 کسانو ته ورسېدې. دې پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو څو په سوریا کې هر وګړي ته که تر محاصرې لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ورسېږو. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریې د حالاتو په اړه خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې رپورت په حواله لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي وسلوال طالبانو د افغانستان کندوز ولایت په جګړه کې له ماشومانو کار اخیستی وو. اسرار العالم مومند د لیکنې له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د بشري حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په کندوز ښار د حملې لپاره طالبانو ماشومان کارولي وو. اداره وایي د مدرسو زده کوونکي چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې وي طالبان ورته جنگي تربیه ورکوي او بیا یې د جګړې لپاره کاروي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې کله ماشومان شپږ کلن شي نو طالبان یې ذهن سازي شروع کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د کندوز ښار په جګړه کې طالبانو لس کلن ماشومان استعمال کړي وو. کندوز ښار د تیر کال په ستمبر میاشت کې طالبانو لاسو ته پرېوتی وو چې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ حکومتي ځواکونو بیرته ونیولو. په دغه جګړه کې طالبانو د چاردرې ولسوالۍ 14 کلن ملک نومي ماشوم هم کارولی وو. ملک چې د خپلو استاذ په وینا له طالبانو سره ملګری شوی وو د ده کار میدان جنگ کې طالبانو ته راکټې او نور وسله رسول وو. البته طالبانو د بشري حقوقو د څار ادارې دغه رپورټ رد کړی دی. د طالبانو ویان ویلی دی چې د طالبانو په لیکو کې د ماشومانو شاملول په مکمله توګه منی دي. همداراز نړیوال قانون اهم وایي چې د 1500 کلونه کم عمر ماشومانو ته جنگي تربیه ورکول یا له هغو د جګړې کار اخیستل د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې وسلوالې ډلې او ځینې حکومتي ځواکونه ماشومان د جنگیالو په توګه استعمالوي او په ځانګړې توګه د افغانستان په ځایي پولیسو کې یو شمېر ماشومان ګمارل شوي دي. که څه هم افغان ولسمشر غواړي چې دا قسمه کارونو مخه ونیسي خو دا ناوړه فعل په کلیوالو سیمو ولسوالیو کې روان دی چېرته چې د مرکزي حکومت واک محدود دی. همداراز لس کلن واصل چې ځایي پولیسو سره یې د طالبانو پر ضد جګړه کې برخه اخیستې وه دوه اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې طالبانو وجلو. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو ځانګړي استازي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل باید چې د هغو امنیتي چارواکو پر ضد ګامونه پورته کړل شي کوم چې د ماشومانو له حقونو په سرغړونه کې ککړ دي. د ده په خبره دې کې هیڅ شک نشته چې په 2014 کال کې د تړونو وروسته په افغان ځواکونو کې د ماشومانو په شاملولو کې کمی راغلی خو په دې لړ کې لا هم نور ګامونه پورته کول پکار دي. افغان حکومت په یاد تړون کې پر دې خبره موافقه کړې وه چې په پولیس او پوځ کې به ماشومان نه برتې کوي.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په دې خپرونه کې مو دا ځل په بلوچستان کې د یوې ټولنې د هلو ځلو حال درته راوړی دی او خپرونه منور شاه جوړه کړې. خپرونه په تکراري بڼه در خپرېږي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. پاکستان کې د تعلیم ماهرین وایي کوي وي خواته د هیواد پر استفاده سیمو کې د تعلیم کمی ده. نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې زیاتره تعلیمي افتازوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي.
د ماهرینو په وینا د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نوي پول ته کورسونه ښودل کیږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوي او احساس کمی پاتې کیږي، یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او د هغې د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي چې دا راز په عملي ژوند کې نیغ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمیر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو تر څنګه د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. د دغه پروګرام مشر سلطان زاخبیل مشال ریډیو ته وویل
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ د سیات په نامه په پاکستان کې د قومي ستی یو ارګنایزیشن دی. په سلور سلویش ضلعو د پاکستان کې کار کوي او تر اوسه پورې موږ ودولکه ځوانانو ته مختلف تربیتی پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړي دي. د دولکه ځوانانو په پاکستان کې تر تربیتی عمل را تیر کړي دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 15 ضلعو کې. زه بحیثیت منیجر دغه پروژه ګورم. په هغه کې لورلاهي، کلا سیف الله، کوټه، سیوی او نوشکی. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبې، براوی ژبې، بلوسی ژبې او ورسره ورسره د اردو ژبې ځوانان نجونه او هلکان چې دي د دې تربیت یې ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لوویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ضلع سکمې ماتا ته درو شولې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسټیانو، های سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغه کې له 1500 پورې نجونه او هلکان موجود وي و دوی ته د دې پروګرام په هکله باندې، د تخلیقي اظهار په هکله باندې، د لټریچر په هکله باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمیټ یا داسې سوالنامې جوړې کړې دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ سنجونه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټرینینګ ورکوو. زموږ د هغه لپاره د بلوچستان په سطح منلي استادان د کالجونو او د یونیورسټۍ چې هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغو په عالمي سطح باندې لیکچر هم ډیلیور کړي دي، نو هغه راځي بیا دوی ته ټرینینګ ورکوي دې سیشن ځا خیالته.
سلطان زاخبیل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 20% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم ایښودل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړی وي هغوی پکې ګډون کولی شي. دا پروګرام د څومره وخت لپاره وي او پکې کومې مرحلې شامل دي؟ نوموړی په دې حق وای
مکمل دا پروژه سي ده، دا د ولسو میاشتو ده په بنیادی توګه. په دې کې به موږ و 15,000 کسانو ته خپل ځان رسو او تر دې تربیت په باقاعده 4,500 ځوانان موږ تیروو. دا له دوی سره یو وار خدا سیمینارونه چې موږ کوو، یو وار 15 سیمینار دي. په هر سیمینار کې 2,500-3,000 ځوانان ګډون کوي. په دې کې موږ دوی ته اورینټیشن ورکوو، بیا دوی موږ سلیکټ کوو. دا هغه لپاره بیا یو د میټینګ یو سیریز دی هغه له دوی سره کوو. له هغه بعد بیا دوی د دوه ټرینینګ د درو ورځو تر دوه ټرینینګ را تروو. بیا د دې ټرینینګونو سي دي بیا باقاعده هر یو میاز بعد بیا یو فالو اپ یا یو ریویو میټینګ له دوی سره کوو چې هغه ځوانان اوس په څه باندې اخته دي، د دوی تخلیقات پر کوم ځای باندې دي، د دوی کارونه پر کوم ځای باندې دي. بیا پر هغه باندې کار وسر کوو. نو دا کوم چې د دوی تګ را تګ دي د دې مالي لګښت هم پر موږ باندې دي او دې ته پاره چې کوم استادان دي د استادانو فیس هم پر موږ باندې دي او دا کوم ځوانان چې تر دې سنټر پورې راځي، خاص کر بیا زنانه نجونه چې کوم دي د هغه دورې راوړلو خرچه هم موږ ورکوو. دا کوم پیسې چې دي دا لګښت هم سیاحت دي هغه ادا کوي.
دا راز پروفیسر خلیل باور چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیم یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
زموږ په شاوخوا کې کوم حالات چې دا په وجه باندې زموږ ادب، زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي، ځوانان له قلم نه، له کتاب نه، د توپک خواته زیات د توجه شوی دي. هغه خپل مستقبل او خپل فائدہ یا ګټه چې ده کنه په توپک خصوصا پاکستان کې دا یو منفي کلچرل کثیر ثقافتي علاقه ده. په دې کې مختلف ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي، زموږ تر مابین هم یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی و. د هر یو د بل فدارت یو بدګماني وه، او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، پر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دغه یو سوچ چې هغوی په دې هم پوه کړلی شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري، تا چې د برداشت ماده نشته چې بل څوک برداشت کړي. نو دغسې ستاسو په باره کې، یعنې د پښتون قوم په باره کې هم نور خلک دغسې بدګمانیان لري چې هغه هم پر حقیقت باندې مبني نه دي.
نوموړی وایي دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغوی ته یو منظر ورکړو، موږ ته دا بیان کړه ستا په ذهن کې کومې کومې خبرې راځي. هغه چې دا بیان وکړي، زه دوی ته وایم چې ګوره، دا خبرې له کوم ځای نه راغلي؟ په تا کې دننه موجود وي دا خبرې تا راوستي، دا فقط د هلته ولیکه. بس دغه ستا ادب ستا د خیالات اظهار شو، بیا به یو ستا تاته دروښي چې ښه اظهار داسې دی، ښه جمله داسې جوړېږي، او له دې نه په دې کې نورې ډېرې معنی دا رقم پیدا کېږي. په دې کې د تشبیح او د استعارې دغه 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 ځای باندې ضرورت وي، او هغه تاته دا فائده درکوي. نو تر اخره پورې زما دا پر امید دی چې په دې کې به یو ډېر ډېر څلوېښت د داسې ځوانان راوځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې په هغوی کې داسې لایقته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته د خپل باطن باندې خبره کړي، خپله مطالبه دنیا ته وروشي. په نظر دې ژوند ګوري، په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري، هغه دنیا ته وروشي. نو دا به یو تجربه وشي، بیا به دا پروجیکټ نور کې پراخ شي، یا به نورې کړنیان والا تنظیمو والا دا کار شروع کړي. هسې چې د خلکو پام دې خواته راولي دي چې د دې ځوانانو د تربیت ضرورت شته، دا به دغسې نه وي لکه د ملي بوټو خپله شل کېږي.
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای، په دې کې چې ځوانان د خپل سیړونو لپاره کوم موضوعات خوښ کړي، د هغې په ترسره کولو کې هم ورسره دا تنظیم مرسته کوي. دا راز په اخر کې به یو لویه غونډه کیږي چې په کې به دغه ځوانان خپل کار وړاندې کولی شي. سلطان زاخپیل وای، پښتنو ځوانانو ته پکار دي چې بیدار شي او خپل ذمہواری وپیژني. په موجوده وخت کې د نړۍ حالات ډیر په تیزی سره بدلیږي، او کوم قانونه چې د دې احساس و نکړي هغوی به شاته پات کیږي. نو موړی ځوانانو ته وای،
موږ باید خپل ځان وپیژنو، تر څو پورې په موږ کې بایسیت قوم ځان نه پیژندلې. نور خلک زموږ تعریفونه موږ ته کوي، نور خلک زموږ پیژندګرونه موږ ته راښیي، نو بیا به موږ په دغه رنګه حالاتو کې کوم چې موږ اوس یو. که موږ خپل ځان بحیثیت کوم وپېژندې، زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپېژندل، د خپل کام او د قانون شعور په ګټه یې راوستل، نو بیا به موږ هم د نړۍ له مختلفو قانونو سره وژه په وژه روان شو.
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره د رائے د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په حق له روزنیز پروګرامونه شروع شوي. دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخستونکو ځوانانو څه زده کړل؟ د نور تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکي محب الله شیراز سره خبرې کړي. هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده. نوموړي د خپل تعلیم او هلو ځلو په ترڅ کې په دې اړه وویل،
د ادبیات سره تړلی یم، شاعري کوم او په نثر کې هم ماتګوډ کار کوم، د لیکم د میجرین لپاره د مجلو لپاره. او زه تعلیمي چې کوم زما حیثیت دي، زه په پښتو کې دا ټیم ایم فیل باندې لګیا یم، د ایم فیل لوستونکی یم د بلوچستان پوهنتون څخه، د ضلع کلاغتلا بلوچستان سره زما تعلق دی. د سیاد چې کوم دلته یو اداره ده، بلا شک د دوی چې کوم موضوع ده، دغه چې کوم ملټي کلچرلیزم دی یا سیلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار څخه د خپل اظهار کولو یو صلاحیت چې په ځوانانو کې پیدا کړي، دا د خپل هویت یو ډیر څه موضوع ده او ډیر اهم موضوع ده او ډیر پراخه موضوع ده. فرازه کې موږ ډیر څه زده کړل، ډیر څه زده کړل.
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربیت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی په کیسه زده کړل. هغه وای، اولنۍ خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وکړي. نو موږ زیاتوي
فرازه کې پر د مختلفو ادبیات خلق راغلي، ولګل ته هزارګي ټولنه راغلي و، د براهوي زدي ملګری او لیکوالان یا د کوم ځکه ونه وله هغه راغلی وله،
او دې سره د بلوچستان راغلي او دې سره د اردو ژبې د ادب خلک راغلي وو او د پښتو په چې موجود وو. نو دا ټول هغه شیان ول چې زموږ لپاره نوې شیان ول. په دې کې موږ ډېر شیان زده کړل، خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي. نوې شیان دا چې وو چې د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروری دي. هغه مستقبل ځل کې انساني جذبات، د انسان خپل د جذباتو تصویر کشي څنګه کوي، انساني جذبات او احساسات څنګه راپارول کوي، او باید چې انسان پر کوم لار باندې خپل د جذباتو خپل د احساسات اظهار وکړي او هغه د اظهار زبر ورکول څنګه. دغه شیان چې د زموږ لپاره ډېر نوي ول، خصوصا په دې کې د شعور تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دي، چې بنیادی شیان موږ ډېر د زموږ لپاره ډېر ضروري شیان.
په دې تربیتی پروګرام کې سلويخ فیصد برخه جنکو ته ورکړل شوې، چې په کې ګڼ شمیر جنکو هم ګډون کړی وو. شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او د دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي.
اول خو موږ نیکمن د سمینار په طریقه باندې چې کوم مست ټریننګ راکړو، چې شنه ولول سره چې موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کومه کوي او دا غږ موږ په اړه کې څه سوچ لري. په دغه شی باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو د شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زموږ خبر هغه زه تاسو خبره سم او دا کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر او موږ چې ته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوی ولو او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې په تان دغه شی کوي، پښتون دغه رنګ دی، بلوچ دغه رنګ دی، پنجابي دغه رنګ دی، دا خبرې چې موږ راووتلې نو موږ په داسې باندې خپل خبر خبر شو چې دا یو شی دی، دا سم هوایي خبرې دي. په دغه طریقه باندې موږ په خپل پہچان باندې موږ په خپل خبر چې کوم موږ یو خبر.
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولی شي، شایسته باور ویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهی لري، نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي.
په داسې کې د یو انسان او د یو ځوان د ښه زیاته ګټه لري، چې موږ معاشره د معاشره د پس معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي او هغه دا غواړي چې موږ الفاظ خلکو ته ور ورسېږي او دا پسماندګي ته دا ورسېږي. لیکن له دوی سره بدل یو دغم نه وي ورسره چې موږ څنګه خپل الفاظ بیان کوو، څنګه ولیکو، څنګه تر بل ورسو. نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته به ښه زیاته فائدہ رسېږي چې کوم چې لیکل غواړي او مختصول غواړي.
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي نوموړي وویل، اول د ځوانان په خپل تعلیم او تربيت تر لاسه کړي او بیا د ځان په حالاتو پوه کړي.
ځوانان ته دا پکار دي چې اول وار خپل حالات پیژني، چې موږ په کوم حالات یزمش، اول کوم حالات او اوس کوم حالات، اوس موږ بس اوس موږ حالات دوی خراب دي چې انسان د خپل ځوان یو منځم د ځان د غنل لري، چې مطلب زه د باندې وزم زما سره به څه پېښې دي که زه کور کې کښېنم زما سره به څه پېښې. اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې دی په ځان په حالات باندې دغه کې خبر کی او بیا بل چا کم دا رسائی ورسوي، څنګه د دې حالات سره زه خپل ځان څنګه بچاو کوم او موږ دا حالات څنګه بدل کړو. پر من طریقه اختیار کړو چې موږ دا حالات سم کړو. پر من
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه، وایي دا د نورو ځوانانو په سیر د دل لپاره هم یو ځانګړی تجربه ده. نوموړی زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قومونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي.
خوندور شی دا چې د دې کم کنټنټ دی، ا کنټنټ ته دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو زبو تر موبایل کې کوم هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کوته یا کوم غلط فهمي نه د خلکو یا کوم خلکو په خیر راي مقایم کړي د خلکو په حواله باندې مختلف د شنو شنو کوم مثلا زبو دا درته شلو راي کې دا د یو ډیر کثیر قومي ځای دی. په دې کې ازاره چې هغه د زبو په حواله باندې هم هغه د مسلک په حواله باندې هم نمبر ډیر جلای دته بلوڅ هم ځوان کېدل، ته پنجابۍ هم ځوان کېدل، ته نور هم ځوان کې، یعنی د حکومت د زوب تر مابین سی یو کم کنفلیکټ غلا شوري تور کم پروت دی. دا غه د فارې گنجائش پیدا کونه او خلقي وارمنی او په فیس کې بسنګ ځوان کې.
شریف خان وای په کار دی چې دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت وحالو زلو ته مایل کړل شي، نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي.
ځوانان څه په سیمه نه باندې څه مرانه مایي ورکي او ځوانان ته رول فلاس ورکي. ځوانان هر څه کولای شي، خو له بده مرغه چې د ریاست بې غوري اسمري، ناکامي اسمري، مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه دی. یعنی بالکل د امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د نن ځوانان ولاړ دي. هر که په هره خوا کې که یو څوک دا وایي که یو مذهبي سوچ یم، هغه به هغه امتیاز را د پورې د په دې شرایط کړي، او که چیرې یو سیکولر سوچ یې په هغه کې هم دی امتیاز امتیاز را د پورې دی، شینت پسند دی، امتیاز پسند دی. نو دارنګ ټریننګ چې یا دارنګ ناستې چې وي، هغه کم از کم په دې ځوانانو کې د اعتدال راوستو، او بیا د څه کول لپاره باقاعده دوی ته هغه لین ورکولای شي، او هغه لار دوی ته ښکاره کولای شي چې موږ هم خپله هم یو وجود لرو، خپله هم څه کولای شو.
غیر سرکاري تنظیم سیاد د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د ځوانانو د روزنې لپاره پروګرام شروع کړی چې پکې د غیر رسمي زده کړو د لارې په ټولنه کې د مثبت کردار لوبولو او مسلې د افهام او تفهیم په ذریعه د حل کولو تربیت ورکول کیږي. په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان وایي پکار دي چې دا ډول پروګرامونه د هیواد په ټولو برخو کې شروع کړی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ، په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.